لاس بچې شوې. السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې په دې برخه کې به د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د نړیوال کنفرانس د ګډونوالو له هغې غوښتنې خبر شئ چې طالبانو ته وایي تشدد کم کړي څو خبرو ته امکان برابر شي. خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم په سر کې د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکوي چې د طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د پلخمري سمنګان لویه لاره طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې له اړولو وروسته خلاصه کړې ده، او متحد ایالات وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی خبرداری ورکړی چې د طالبانو له لوري تشدد په افغانستان کې د سولې بهیر له خطر سره مخامخ کولای شي. ښاغلی غنی پرون د افغانستان د سولې په اړه په کابل کې جوړ نړیوال کنفرانس ته د آنلاین وینا پر مهال وویل چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د سولې بهیر به له جدي ستونزو سره مخامخ شي. ولسمشر زیاته کړه چې له بده مرغه د تشدد اوسنۍ کچه د تیر کال پرتله لوړه شوې ده. په کابل کې د شاوخوا شلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو د استازو په ګډون لومړی غونډه پرون پای ته ورسېده. دوه همه غونډه نن پیلېږي او درېمه غونډه به هم د پنج شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي چې په دې غونډو کې به د افغانستان د سولې پر بېلابېلو مسایلو خبرې وشي. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بغلان د امنیت قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت په یو ویډیویي پیغام کې چې نن سهار رسنیو ته استولي ویلي دي چې د وسلوالو غوښتل د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي، خو د ګډو ځواکونو له غبرګون سره مخامخ شول.
مخالفین دولت دیروز میخواستن مسیر شهرهای پلخمري و سمنګان
د دولت وسلوالو مخالفینو غوښتل چې پرون د پلخمري سمنګان لویه لاره بنده کړي او د سوداګرو مالونه وسوځوي، خو ملي دفاعي ځواکونو یې پر ضد عملیات وکړل چې په نتیجه کې 9 وسلوال مخالفین مړه او 15 نور ټپیان شول. د ښاغلي بشارت په وینا په مړو او ټپیانو کې د قاري جمعه ګل په ګډون چې په متقی مشهور و د طالبانو مهم قمندانان هم شامل دي. نوموړی زیاتوي چې د پلخمري سمنګان لویه لاره هم بیرته خلاصه شوې ده. طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت د 15 ولایتونو لپاره والیان نوی والیان وټاکل. د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې پرون خبر ورکړ چې د ولسمشر اشرف غنی د حکم له مخې محمد صدیق پاتمن د خوست، رحمت الله یارمل د لغوان، عبدالغفور ملک زید د نورستان، محمد داود کلکنی د سمنګان او تاج محمد جاهد د بغلان د والیانو په توګه ګمارل شوي دي. همدارس ولسمشر اشرف غنی محمد عمر داودزی د پاکستان په چارو کې د افغان ولسمشر د ځنګړی استازي په توګه ګمارل لیدي. د نویو والیانو ټاکنه داسې محل کېږي چې د افغانستان کابینه تر اوسه نه ده بشپړه شوې. ولسمشر غنی تیره میاشت د پارلمان لغړو سره د لیدو پر مهال ویلي و چې ډېر ژر به په وزارتو کې سرپرستی پای ته ورسوي. لازمي رادیو خبرونه اورئ. د متحدو ایالاتو د ساري ناروغیو د کنټرول مسؤل چارواکی انتونی فاوسی وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله راغلی حالت په رښتیا ښه نه دی. په داسې حال کې چې په امریکا کې د مثبتو پیښو او په روغتونونو کې د ناروغانو د بستر کېدو شمیرې په چټکۍ سره زیاتېږي، ښاغلی فاوسی پرون دوشنبه وویل چې د کووید 19 وبا په لومړۍ څپه کې متحد ایالات تر زنګنو پورې ډوب شوی دی، ځکه د نوموړي په وینا حکومت د اروپایي او ځینو آسیایي هیوادونو برعکس د دې وبا د کنټرول لپاره هیڅ جدي اقدام ونه کړ او اقتصادي کاروبار ته یې ډېر ژر د پیل اجازه ورکړه. ولسمشر ډونالډ ټرمپ کرونا کم اهمیت بللې او حتی په داسې حال کې چې تمه ده په نن سبا کې به په امریکا کې په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 3 میلیونو واوړي، ایالتونه یې د اقتصادي فعالیت بیا پیل ته وهڅول. د ناروغۍ په امریکا کې تر دې دمه له یو لکو دیرش زیات کسان وژلي دي. د یو بل خبر له مخې متحد ایالات وایي چې که پر روان مني کې د نوي تعلیمي کال زده کړې بیا هم آنلاین وي، نو د بهرنیو محصلانو ویزې به تمدید نه کړي. دا خبرداری چې د امریکا د مهاجرت او ګمرکونو ادارې خپور کړی ښایي سلګونه زره بهرني محصلین زیانمن کړي. په متحد ایالاتو کې اوس مهال 11 لکه بهرني محصلان زده کړې کوي. د امریکا د تعلیم شورا چې د لوړو زده کړو د شاوخوا 1100 مؤسسو استازیتوب کوي دا نوي مقررات ویرونکي بللی دي او په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه د ځوابونو پر ځای پوښتنې پاروي او د ښه پر ځای ناوړه اغیز خندي. او د اتریش پولیس په دې اړه پلټنې کوي چې په دې هیواد کې د یو روس وګړي وژنه سیاسي انګیزه لري که نه. پولیسو له دې مخکې راپور ورکړی و چې یو 43 کلن روس کډوال د جولای په 14مه ویانا ته نږدې په یو پارکینګ کې په ډزو وژل شوی دی. د اتریش استخبارات او د تروریزم ضد ادارې د دې قضیې په اړه پلټنې کوي او د پیښې په تړاو یې 2 کسان هم نیولی دي. د اتریش پولیسو د وژل شوي کس نوم نه دی ښودلی، خو په چچنیا کې ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل دا کس مامی خان عمروف نومېده، د بیلتون پالو پلوي و او د چچنیا د مشر رمضان قادروف له منتقدانو څخه و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپرېږي، خو له هغه مخکې په موکړی د دې خپرونې یو راپور ته. د افغانستان د سولې لپاره د اجماع د پیاوړي کولو په نوم د سیمه ایزې غونډې ګډونوالو له طالبانو غوښتي دي چې تاوتریخوالی تر ډېره حده راټیټ کړي او اجازه ورکړي چې د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. په دې ویډیویي غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه، ولسمشر اشرف غني، د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او نورو جګپړو افغان چارواکو د نړۍ د 10 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو له استازو سره خبرې وکړې. د موضوع جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
د افغانستان د سولې هڅو لپاره مهمه اونۍ ده چې کابل د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د 3 مهمو غونډو کوربه دی. نن سه شنبه د سرطان 18 نیټه د افغانستان، پاکستان او چین لوړ پوړي چارواکي هم د افغانستان د سولې پر هڅو بحث کوي. د سرطان پر 19 نیټه هم د افغانستان د متحدینو او هغو ادارو چې لسګونه کلونه یې له د هیواد سره همکاري کړې ده یوه نړیواله غونډه جوړیږي. د دوشنبه په ماښام د سولې لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم یو غونډه جوړه شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه له مخې د دې غونډې ګډونوالو د ملکي تلفاتو د ډیروالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور ته په کتو په ګډه له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي، څو په نتیجه کې د سولې مذاکراتو ته ژر زمینه برابره شي. دوی دغه راز د سولې پر بهیر د افغانانو پر مالکیت او مشرۍ هم ټینګار وکړ او د تیرو لسیزو د لاسته راوړنو او ارزښتونو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ولسمشر اشرف غني چې پرونی غونډه یې پرانستله وویل د افغانستان حکومت د جګړې د ختمېدو لپاره سیاسي اراده او ظرفیت لري. د شغلی غني په خبره حکومت طالبانو ته د سیاسي حل لارې وړاندیز کړی څو هغوی له تاوتریخوالي لاس واخلي. د ولسمشر مرستیال ویان د وخان مینپال تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر غني د سولې په اړه پر سیمه ایز اجماع ټینګار وکړ.
رئیس جمهور گفت که اجماع جهانی برای ختم جنگ وجود دارد و حمایت کشورهای منطقه و همسایه برای اجماع قوی منطقوی افغانستان را کمک خواهد کرد تا به هدف صلح برسد.
په پرونی غونډه کې د پاکستان، ایران، ترکیه، تاجکستان، آذربایجان، چین، مصر، هند، قزاقستان، سعودي عربستان، روسیه، قطر، عربي متحده اماراتو، ازبکستان او د ملګرو ملتونو استازو ګډون درلود. د افغانستان ولسمشر په دې غونډه کې وویل که طالبان جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان د سولې بهیر به له جدي ننګونو سره مخامخ شي. افغان ولسمشر دغه راز د طالبانو له لورې د تاوتریخوالي ډېرېدو ته په اشاره وویل چې د ملګرو ملتونو د وروستیو راپورونو له مخې طالبانو تر اوسه خپلې ژمنې نه دي عملي کړې او له روسي شبکو سره اړیکې لري. نوموړي د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان د سولې بهیر هدف د یو خپلواک دیموکراتیک او متحد هیواد جوړېدل دي. سوله ټولې نړۍ سره په سوله کې وي. د افغان ولسمشر د ارزونې پر اساس که په دې هیواد کې سوله راسي نو ګاونډي او د سیمې هیوادونه به 2 سلنه ډېره اقتصادي وده ولري. د ولسمشر مرستیال وایند دوا خان مینهپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور تصدیق کرد که هم ما با تهدید تروریسم شبکه های جمعی منطقوی و افرادگرایی مواجه هستیم. امنیت ثبات و منافی ما را با همدیگر وصل می سازد. درک عقلانی هم این است که در کنار هم باشیم و افغانستان می نیستی چهارراه همکاری های منطقوی می تواند نقش خوبی را برای ثبات و رفاه منطقه ایفا کند.
د افغانستان ولسمشر له طالبانو هم وغوښتل چې د حکومت بندیان خوشی کړي او د سولې مخامخ خبرو پیل ته ژمن سي. تر اوسه د حکومت شاوخوا 250 بندیان د طالبانو لخوا خوشی سوي دي. بل ورته د افغانستان حکومت تر اوسه تر 3000 ډیر طالب بندیان له بنده خوشی کړي دي. د افغانستان د حکومت او د امریکا په ګډون د بیلابیلو هیوادونو د هڅو سره سره لا تر اوسه د بین الافغاني خبرو د پیل ترک معلوم نه دی. په همدې حال کې حکومت خوشبین دی چې دا خبرې به د جولای په میاشت کې چې 9 ورځې یې تیر سوي دي پیل سي. تر دې وړاندې طالبانو او حکومت تایید کړی و چې قطر د دواړو لورو ترمنځ د لومړنیو مخامخ خبرو د ځای په توګه ټاکل سوی دی.
د کابل چاپ ورځپاڼو هم نن تر ډیره د همدې غونډې په اړه راپورونه او مطالب خپره کړي دي. ناجیه ساپۍ د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکتنه کړې ده.
800 ورځپاڼې کابل کې د سولې مشورتي ناستې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې. وړاندې راغلې دغه ناسته په حساسو شرایطو کې جوړه شوې او ممکن د حکومت هدف دا وي چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې د هڅو په برخه کې شوي مسایل شریک کړي او په دې برخه کې د طالبانو له کمکاریو هم شکایت وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور د سولې په تړاو د حکومت له لوري مشورتي ناسته داسې مهال جوړه شوې چې ټاکل شوې وه د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړنۍ ناسته د جون تر پایه په دوه کې تر سره شي چې په باوري اوس عملاً له بنبست سره مخ شوې ده. د 800 ورځپاڼې د سرمقاله لیکونکي په باور طالبانو تر اوسه د حکومت د نیوکو له ردولو سربیره هیڅ کوم نرمښت نه دی ښودلی او اړتیا ده چې طالبان اور بند وکړي او جګړه ودروي. مسیر ورځپاڼې لیکلي د حکومت دغه دریځ چې 600 طالب بندیان به نه خوشي کوي د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کیدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. د سرمقاله لیکونکي په وینا حکومت چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح کاری چې پلمه ده. د لیکوال په اند لومړی خو د حکومت ادعا د تعامل وړ ده چې دا به جنایي بندیان وي، خو که وي هم حکومت مخکې د کرونا له امله جنایي بندیان خوشي کړي نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشي شي. په سرمقاله کې ویل شوي چې د دې ترڅنګ که د افغانانو د ستر مصلحت سولې او سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشي کیږي نو د توجیه وړ دي او ستونزه به نه وي. ورځپاڼې ټینګار کړی که حکومت ته جنایي قضیې جرمونه او د خلکو حقوق دومره مهم وي نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور پر یو چا د جنایتور اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي او آن یو ته یې د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي، خو چې کله خبره د سولې شي بیا نو د قانون او حق العب بحث رامخته کړي. د سرمقاله لیکونکي په باور له دې واضح ښکاري چې د بندیانو نه خوشي کول سیاسي لامل لري او د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خنډونو جوړولو له هڅې پرته بله معنا نه لري. او د لیکوال په باور خلک هر څه درک کوي او پوهیږي چې چارواکي څه غواړي. د سرمقاله په وروستۍ برخه کې ټینګار شوی حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د سولې د خبرو په وړاندې د مزاحمت او خنډ جوړ نه کړي او حکومت نور د خلکو له هیلو او ارمانونو سره لوبې ونه کړي. او ویسه ورځپاڼې هم د سولې بین الافغاني خبرو د ځنډېدو موضوع مطرح کړي او لیکلي چې د سولې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې ځنډېدلې دي. وړاندې راغلي که څه هم ټاکل شوي وه چې د سولې بین الافغاني خبرې د جولای په 15مه نیټه دوحا کې ترسره شي، نو خو ویل کېږي چې د 15000 طالب بندیانو له جملې څخه 590 له آزادولو سره د افغان حکومت د مخالفت له امله مذاکرات ځنډېدلې دي. خو تر اوسه افغان حکومت او طالبانو د بین الافغاني خبرو د ځنډېدو یا پیلېدو په تړاو په رسمي ډول څه نه دی ویلي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار لوو د مازدیګر تر 2 ورځې د اونۍ خبرېږي. د مازیګر په 8 بجو د ازادۍ